سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو اوس مخک الله ازادي رادیو نه څلور وشتات اوریدل شي د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لندو څپونو نه سی وش او پنځه وش مترو او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه تو لشپګ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبان حکومت د نومري زل لپاره د شمال او جنوب د یو لس ولایتونو په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو جذبولو ته اجازه ورکړه. بختر خبري ایجنس چې طالبان یې درک کوي نن د دې پریکړې خبر ورکړي. د خبر لمخې په کاپیسا، پروان، پنشیر، بدخشان، میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، خوست او بامیان ولایتونو کې د نجونو د ښوونځیو د ادولسم ټولګیو فارغانې په طبي دولتي انسټیټیوټونو کې نوملیکنه کولای شي. خبر زیاتوي چې طالبان د حکومت د عامې روغتیا وزارت د ولایتونو د عامې روغتیا ریاستونو ته لارښوونه کړې چې د دولسمو ټولګیو فارغانې په روغتیایي انسټیټیوټونو کې جذب کړي. اژانس د هیواد د لوړو زده کړو په نورو موسسو کې د نجونو جذب د فارغانو د جذب په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو د منځنیو ښوونځیو لیسو دروازې بندې کړې او د 2023 کال په ډسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته د نجونو پرتکم بندیز ولګاوه. د نجونو تعلیم او لوړو زده کړو ته اجازه ورکول هغه غوښتنې دي چې په تیرو څو بندیزو نیمو کلونو کې بیا بیا پر افغانستان له واکمنو طالبانو څخه کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانستان د امنیت د ټینګښت، د فساد د کمولو او پر کوکنارو د بندیز په برخو کې ښه پرمختګ کړی. خوب خبرې ډېر کارونه پاتې دي چې باید یې وکړي. انتونی ګوتریش چې د یکشنبې په ورځ او پرون په دوحه کې د افغانستان په اړه د دوه ورځنۍ غونډې کوربه و، نن پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې نړیواله ټولنه باید خپلو هڅو ته دوام ورکړي څو د خبرې یقیني کړي چې د ټولو افغانانو حقوق او اړتیاوې پر افغانستان د واکمنو طالبانو د لومړیتوبونو اصلي محور وي. ښاغلی ګوتریش زیاتوي چې ډېر افغانان د خوړو ډوډۍ ته اړ دي او تعلیم، روغتیایي امکاناتو او کار ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي یادونه کوي چې سږ کال به هم د افغانستان له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړ وي. په داسې حال کې چې د هیواد ته د مرستو له پلانونو سره تر اوسه یوازې څه کم 3% بس په اعلان شوې ده. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو مخکې هم په افغانستان کې د بشري مرستو د پروژو لپاره له نړیوالو مرستندویانو څخه د بس پنې غوښتنه کړې وه. د اسلامي همکارۍ سازمان OIC وایي د دې ټولنې په راتلونکو دوو غونډو کې به د افغانستان په اړه خبرې وشي. ICO په ویان کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي طارق علي له قول لیکي چې په ګامبیا کې د اسلامي همکارۍ د سازمان پر روانه سرمشتیزه کې او په کامرون کې د دې ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په غونډه کې به د افغانستان د وضعیت په اړه بحثونه د خبرو د اجنډا په لومړیتوبونو کې وي. په ویان کې راغلي دي چې په دوحه کې د افغانستان په اړه په جوړه شوې غونډه کې له افغانستان څخه د ICO پر ملاتړ او له واکمنو طالبانو سره د ډیالوګ د دوام پر اړتیا ټینګار شوی دی. په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش په کوربتوب دوه ورځنۍ غونډه د یکشنبې په ورځ پایله او پرون پای ته ورسېده. او عربي هیوادونو هغه پریکړه لیک مساویده د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د رایو د اخیستو لپاره وړاندې کړی شو. په غزه کې د سمدستي بشري اوربند غوښتنه کوي. که څه هم د هیوادونو پوهیږي چې د دوی پریکړه لیک به د متحده ایالاتونو لخوا ویټو شي، خو وایي هیله مند شو د دوی طرحه به د غزې په ترانګه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو ملاتړ وښي. امنیت شورا د پریکړه لیک ته د رای ورکولو وخت نن د افغانستان په وخت د شپې 8 بجې ټاکلی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گریفلند ویلی چې د بایدن حکومت به د عربي هیوادونو په ملاتړ دا پریکړه لیک ویټو کړي، ځکه د دې په وینا ښایي په غزه کې د اوربند د ټینګولو لپاره د متحده ایالاتونو هڅې زیانمنې کړي. واشنګټن هڅه کوي د غزې د جګړې ښکېل لوري لږ تر لږه د شپږ اونیو لپاره د جګړې پر بندولو موافقه وکړي. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې سره دا مطلب واورېدل شي. د قطر په پلازمینې دوحه کې د افغانستان په اړه د غونډې له پایته رسیدو وروسته د اسلامي همکاریو سازمان ویلي دي چې دوی به د افغانستان په اړه باندې ناستې ولري. دا چې په دې ناستو کې به د کومو مسایلو په اړه خبرې اترې کېږي وړاندې درته په راپور کې وایو. نن د فبروري 6مه د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې به د ښځو نجونو د حقونو پر موضوع تم شو او د هغه ښځو غوښتنې به واورو چې دوی له طالبانو د خپلو حقونو غوښتنه کوي. همدارنګه وروزګان ته به هم ورشو چې هلته طالب چارواکو ویلي نور خلک نشي کولای چې په کالدارو راکړه ورکړه وکړي، خلک یې هم ملاتړ کوي.
خو ډیر شکه دا خو ردی پیسې دا باید پیسې ورکه سي د خپل افغاني خپل د افغانستان په مده باید دغه مابین سره ورسي ورور دغه باید سره استعمال کو نو موږ پاکستاني کلدار څه کوچ موږ په یواد کې کاریږي.
نورستان ته په هم ور شو د هغې غیر خویدنې په اړه باندې چې خلکو ته یې مرګ شو بلړولې هم جزئیات برته ولرو. نړیوال مسایل هم شته. دوی منیو مای کې درڅه 25 دقیقې سم لرو بلتیا مغاړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موز فريده سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبالښت قربان یو. د اسلامي همکاري سازمان په خپل راتلونکو سرمشريزه کې د افغانستان په اړه بحث کوي. د خبره د افغانستان لپاره د دې سازمان ځنګړي استازي طارق علي پرون په دوه کې د غونډې ګډونوالو ته کړي. د اسلامي همکاري سازمان په ویلامي کې لیکي طارق د دوه غونډې ګډونوالو ته ویلي د افغانستان وضعیت د سازمان د راتلونکو ناستو اجنډا په سر کې دی. تفصیل په دې راپور کې
د اسلامي همکاریو سازمان یا او آی سی وای په پلان کې د چ په ګامبیا کې د دې سازمان پر راتلونکو سرمشريزه او په کامیرون کې د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په شورا کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې اترې وشي. د سازمان د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان د سرمنشي ځنګړي استازي طارق علي بخیت له قولای او اعلامیه کې لیکلي چې هغه پرون د دوه غونډې ګډونوالو ته ویلي د افغانستان وضعیت د دې سازمان پر راتلونکو کاري لومړیتوبونه کې دی. اعلامیه کې زیاته شوې خغلی بخیت پرون د دوه غونډې پر مهال د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو سازمان په ژمنتیا د ټینګار ترڅنګ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي پریکړه لیک په عملي کېدو او په افغانستان واکمنو چارواکو سره د رغنده خبرو ملاتړ کړي. د دې وړاندې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو سازمان بیړنۍ غونډه د تیر کال په جنوري کې د سعودي عربستان په غوښتنه شوې و. هغه مهال په غونډه کې په افغانستان کې بشري وضعیت د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو په زده کړو او کار بندیز په څیر مسایل د ګډون کوونکو لخوا وڅېړل شول او د طالبانو دا پریکړه د شریعت خلاف بللې وي، خو طالبانو بیا دا مسایل د افغانستان کورني موضوعات بللې وو. د یو غونډې وروسته د اسلامي همکاریو سازمان پلاوی څو ځله افغانستان ته راغلل او له طالبانو یې پنځونو خوځو د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه، خو تر ننه یې دا غوښتنې نه دي منل شوې. تر څنګ د طالبانو مشر مولا حبت الله د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوی سره لیدنه هم رد کړې وه. د اسلامي همکاریو سازمان داسې مال د افغانستان وضعیت ته د خپل راتلونکو غونډو د اجنډا او په سر کې ځای ورکوي چې پرون په دوحه کې د دې هېواد په اړه دوه ورځنۍ غونډه هم پای ته ورسېده، خو یو شمېر افغانان بیا وایي نور د خبرو پر ځای د عملي ګامونو پورته کېدو او یوې حل لارې ته د رسېدو په تمه دي. د کندهار اوسیدونکو پروانه
دا غوښتنه ده چې هغه د خوندو او مکتبونو ورته خلاصې پونتونونو ورته خلاصې او د خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. ته هم کوم شکنجه او کوم ظلم کوم په خلکو باندې تیری چې اوس مهال روان دي دغه مقرو مخنیوي او کوم خلک چې کوي دا خلک مشخصول او غوته جزا ورکول. البته
د افغانستان د معترض خود د غرزنګ یوې غړي ازادي رادیو ته په یو پیغام کې د خپل نوم د نخود په شرط ویلي
لنړیوالي ټولنې زموږ غوښتنه ده چې د 10 میلیونه وګړو په برخلیک معاملې و نه کړی. د افغان خزو مشروع غوښتنې او د هغوی اعتراضونو د ملاتړ وشي او د داخلي او نړیوالو مذاکراتو برخه دی وګرځي.
افغانستان داسې د نړیوال غونډو د اجنډا په سر کې د چي د طالبانو اوسنۍ رژیم بیا تر ډیره په دې غونډو کې مطرح شوی مسائل کورني موضوعات بولی او تر څنګه تو وضعیت د بدلون لپاره د عملی ګامونو په نه پورته کول هم تورن دی.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
په نورستان کې د واورې او باران زیات ورخت لامل خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو سربیره د صدآباد او پارون لارې هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې دي. په یاد ولایت کې چارواکي وایي تیر شپه 12 بجې د نورګرام لسوالۍ په یو شمېر سیمو کې غر راښویدلې دي چې پکې تر شلو ډېر کورونه تخریب شوي دي او خلکو ته ځاني زیان هم پکې اوخته. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په نورستان کې چارواکي وایي تیر شپه 12 بجې د نورګرام ولسوالۍ په تیتین دره کې د نقره په کلی لغره تیګرا خویدلې چې پکې تر شلو پورې کورونه تخریب شوي، شپږ ویشت کسان پکې مړه شوي او څلور ټپیاندي. د چارواکو په خبره چې د مازیګر ناوخته پورې 12 جسدونه راویستلې او د نورو د راویستلو هڅې روانې دي. په یاد ولایت کې د افغاني سرې میاشتې کارکوونکي او رضاکاران هم د پیښې ځای ته رسېدلي او هلته د مړو په راویستلو بوخت دي. په نورستان کې د سرې میاشتې رئیس مولوي نور احمد حیدرزی د مړو شوو کسانو او له تیګو د راویستل شوو جسدونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې تقریبا شپږ شتنه مؤمن هیوادوالي په شهادت رسولي دي او څلور کسان یې زخمیان کړي دي. د شهیدانو د جملې څخه د 1200 جسدونه راوستل شوي دي او باقي شهیدان د خاورو د تیګو لاندې دي. صحیح لله الحمد امنیتي او دفاعي ځواکونه صحیح ټیمونه په خپل وخت رسیدلي دي او د ژغورنې عملیات روان دي.
بل خو د همدې ولایت د ټولګټو چارو ریاست وایي چې په مرکز پارون کې د زیاتې باوري ورخت په وجه برف کوچونه راغلي چې ورسره د پارون او صدآباد لارې په بشپړ ډول تړل شوې ده. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
د دوه ورځې نه واور په جریان کې ده او ډېر په شدت سره واور رالل او همدغه شان ده. یو نیم متر په اندازه کې واور ده او اکثر ساحو کې برف کوچن راغل دي چې څه مشکلات په لار کې پیښ نشي. نو د ترافیک مدیریت په هماهنګي مکمل لار بند کړی دی. انشاءالله زموږ تخنیکی ټیم په ساحه کې ده، لار صفایي انشاءالله جریان کې ده. انشاءالله کوشش کوو چې لار صفا کړو، د ولس لپاره راتګ لپاره لار آزاد کړو.
د نورستان اوسیدونکي او مسؤلین ویل دوه ورځو څخه په ولایت کې شدید واوره او باران شروع شوه چې پکې خلکو ته یاد ځانی او مالی زیانونه اوختي او د لارو بندیدو سره ولسونه ستونزو سره مخ شوه دي. د نورستان ترڅنګ په پنشیر کې هم د واوري خویدنې پیښه کې دریو تنو ته مرګ جوړه اوختي ده.
په مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته. په رسمي او غیر رسمي ناستو کې د کندهار لپاره د طالبانو د حکومت د والي لوري پنځر پر انزور اخیستو د محدودیت پریکړه شوې ده چې د یو شمېر خبریالانو او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو غبرګون سره دغه پریکړه مخ شوې ده. دوی د دا اقدام معلوماتو ته د لاسرسي د قوانینو خلاف بولي او وایي دغه ډول پریکړې د خبر رسونې په پروسه کې منفي اغیز کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په رسنیو او ژورنالیستیکو فعالیتونو د محدودیتونو په لړ کې تازه د کندهار لپاره د طالبانو والی محمد علي حنفي چې په ملاشيري نخون هم مشهور دی په دې ولایت کې اداراتو ته په واستولي مکتوب کې غوښتنه کړې چې لدی وروسته باید په رسمي او غیر رسمي ناستو کې د ژوندۍ موجوداتو له انزور اخیستلو ډډه وشي. په دې مکتوب کې ټینګار شوی چې مسولین د خپل فعالیتونو او گزارشونو په غږیز او لیکلي بڼه تیار او خپاره کړي. د کندهار لپاره د طالبانو د حکومت د والی ویان پرانس پریس خبری اژانس سره په خبرو کې دا مکتوب ریښتینی بللې. دا مکتوب تیر ورځ د کندهار د والی مولا محمد شیرین اخوند په لاسلیک خپور شوې ده. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله چې په کندهار کې میشته والی مولا شیرین ورته نږدې چارواکي بلل کیږي. یو شمیر خبریالانو او د خبریالانو ملاتړي بنسټونه د کندهار د والی د اقدام پر رسنیو او خبر رسونې یو بل محدودیت بولي. په تبیید کې د خبریالانو فدراسیون وایي پر رسنیو او خبریالانو د طالبانو سیستماتیک بندیزونه د اندېښنې وړ دي. په پاکستان کې د دې بنسټ ویاند حشمت الله وجدانی ازادي راډیو ته وویل
از زمان حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان
په افغانستان کې د طالبانو د بیزلي واکمنۍ له پیل راهیسې طالبانو په رسنیو ځانګړي او سیستماتیک محدودیتونه لګولې دي. په رسنیو کې د خزو د کار له مخنیوي نیولې په خبرونو او خبرونو تر سانسور پورې او دا دی اوس د کندهار ولایت له لوري په انزور اخیستلو هم بندیز ولګیده. دا د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف عمل دی.
تمامي موازین او قوانین در عرصه رسانه ها میپاشد.
په افغانستان کې اوشمیر خبري اعلان وای د طالبانو دا اقدام د خبر رسونې په وړاندې د ستونزو د جوړولو په معنا دی. یو افغان خبريال چې د موضوع د حساسیت او امنیتی ستونزو لامل نه غواړي نوم یې پر اپور کې خبر شي. ازادي رادیو ته وویل
کله چې ویډیو واکس اجازه و نه وسی معلوم خبره ده چې بیا یو څه خبرول او یو څه وړاندې کول به ډیر ستونزمن وسی. نو زموږ هیله ده چې دغه محدودیت چې تازه لګول شوی دی د برخې کې سره اسانی راسی تر څو خبرې لنو کول سی په اسانی سره خپل ریپورتونه چمتو کیا او خپل دفترونه ته ولې شي.
یو بل افغان خبريال چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي ورته نظر لري.
موږ ډیر متاسف یو کچره دا لړۍ باندې شاندوم نور هم د افغانستان رسنیز کارونه په ټپه ودرېږي او ځل دې ریګمه چې و صرف په قندهار کې دا کار ده چې څومره د ورسته به په ټول افغانستان کې دا عمل تر سره شي.
د ټلویزیونونو فعالیت او له ژوندۍ موجوداتو انزور اخیستنه په افغانستان کې د طالبانو په لومړی حاکمیت کې لنو لسو شپږ نوي تر 2001 زیږدیز کال پورې بند و. که څوم طالب چارواکو په وار وار ادا کړی چې د اسلامي شریعت لمخې د رسنۍ او بیان ازادۍ تجمن دي خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په تیرو نږدې دوه نیمو کلونو کې دوی پر رسنۍ او خبریالانو ګڼ محدودیتونه لګولي چې د نړیوالې ټولنې او د رسنۍ د ملاتړو بنسټونو له توندو غبرګونونو سره مخ شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم په غزه کې جګړې ته ورشو. اسرائیلي پوز په تیرو څلورشتو ساعتونو کې بیا د غزې په ترانګه کې پوځي عملیات وکړل چې د فلسطیني چارواکو په وینا لسلو زیات کسان پکې وژل شوي. د حملې د سوال کې چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن هغه پریکړه لیک ته رای ورکړي چې په غزه کې د بشري اوربان غوښتنه کوي. عربي هیوادونو ویلي که څه هم پوهیږي چې د دوی طرحه د امریکا له لورې ویټو کیږي خو وایي غواړي له فلسطینیانو څخه د نړیوالو ملاتړ وښيي. تفصیل په دې راپور کې
د سیمهال چې په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په غزه کې د اوربان لپاره د پریکړلیک طرحې ترای ورکړي. اسرائیلو د غزې د ترانګې پر یو شمیر سیمو هوایی حمله وکړي. د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس سخت دریځ ډله یې اداره کوي نن وویل په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د اسرائیلو په هوایی حملو او ځمکنیو عملیاتو کې ټول 103 تنه فلسطینیان وژل شوي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. اسرائیل د حمله په داسې حال کې کوي چې نړیوال قدرتونه په غزه کې د روان بحران د ختمولو لپاره په هڅو کې پاتې راغلي. په دې ترڅ کې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن هغې طرحې ته رای ورکړي چې متحدو ایالتونو لا پخوا د هغې د ویټو کولو ژمنه کړې. دا طرحه چې په غزه کې د سمدستي بشري اوربند غوښتنه کوي عربي هیوادونو امنیت شورا ته وړاندې کړې. که څه هم عربي هیوادونه پوهیږي چې دا پریکړه لیک ویټو کیږي خو وایي هیله مندي چې د دوی طرحه په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو د ملاتړ ښکارندوی وکړي. امنیت شورا د پریکړه لیک ته د رایه ورکولو وخت نن د کابل د شپې 8 بجې ټاکلی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا توماس ګرینفیلد ویلي دي چې امریکا به دا پریکړه لیک ویټو کړي ځکه د هغې په وینا دا به په غزه کې د اوربند لپاره د واشنگټن په هڅو کې مداخله وي. امریکا غواړي د جګړې ښکېل لوري د لږ تر لږه شپږو اونیو لپاره د جګړې پر بندولو موافقې ته وهڅوي. بلخوا له هنګری پرته د اروپای ټولنې غړو پرون په غزا کې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. د لومړی ځل دی چې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه په غزا کې د جګړې په مسله کې نسبی ګډ دریځ خپلوي. د اروپای ټولنې غړو پر اسرائیل غږ کړی چې د غزې پر جنوبي ښار رفح له برید څخه ډډه وکړي. په رفح کې نږدې 1.5 میلیون بې ځایه شوي فلسطینیان راټول شوي دي. ملګرو ملتونو په غزا کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د خوړو کمی ښایي د ماشومانو د مړینو شمیر چې مخنیوی ممکن کار دی زیات کړي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په تیرو څه باندې څلورو میاشتو کې د اسرائیلو د بېدریغه حملو په پایله کې د غزې ډېره برخه ورانه شوې. 2.2 میلیون اوسیدونکي له قحطۍ سره لاس ګریوان دي او له څلورو درې برخه وګړي یې له خپلو مینو بې ځایه شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوس به هم د افغانستان جنوب ته ورشو. طالب چارواکي وايي خلکو ته اجازه نه ورکوي چې د پاکستاني کالدارو سره ښار ته داخل شي. طالب چارواکي د ترینکوټ ښار په څلور دروازو کې چک پاینټونه جوړ کړي او تر څنګ یې صرافان ناست یو خلکو ته تر هغې وروسته اجازه ورکوي چې کله یې په جیب کې ورسره د کالدارو پر ځای افغانۍ وي. د مسؤلینو په خبره د هټیوالو سره هم قانوني چلند هغه مهال کې کله چې دوی پر اکړو ورکړو کې کالداري وکاروي. د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ خلک د طالبانو د دې اقدام هرکلی کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت طالب سیمیز چارواکو په دغه ولایت کې د بهرنیو پیسو د مخنیوي په مخه هڅې زیاتې کړې دي. د اورزګان ولایت د امنیت کومندانۍ مسولینو تازه په دغه ولایت کې امنیتي سرتیرو ته امر کړی دی چې هغه کسانو ته اجازه ورنه کړي چې د ترینکوټ ښار ته داخل سي کوم چې پاکستانی کالداري ورسره وي او تر څو یې چینج کړي نه وي. د دغه ولایت لپاره د امنیت کومندانۍ ویان بلال روزګانی ازادي راډیو ته داسې وویل.
په اروزګان ولایت کې هم د افغانستان د اسلامي امارت د مسلمانانو له لورې څخه کوټلي ګامونه پورته شول چې هغه تر ډېره پورې الحمدلله موثر تمام شوي دي. دلته په ښار کې په خلکو ته موږ د امنیتي سرتیرو په واسطه باندې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوو. دلته د ښار پر مهمو نقطو او نښلیدونکو لارو باندې موږ امنیتي منصوبین موظف کړي دي چې هغه عامو خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې تر څو دوی په لرې کلیو او بنډو سیمو کې خلکو ته پیغام ورسوي چې په افغانۍ باندې راکړه ورکړه وکړي او د کالدار او بهرنیو اسعارو له کارولو څخه ډډه وکړي.
د اورزګان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولین وایي چې د پاکستاني کالدارو د استفادې له امله د یاد ولایت سوداګر په څو ځله زیانمن شوي دي. د یاد خونې مرستیال محمد حسن طالب:
شل پیسه ده په دغه کالداري او افغاني په تبادله کې د تجارت تاوان رسیدي. د چې به مال رانیو جنس بیا رانیولې هغه بېرته هلته کالداري ارزښت له لاسه ورکړي، نو دته به کالداري پرتې وي. د چې به ګټه کړې شل پیسه ده بېرته د تاوان وي.
له دې ټولو سره سره د اورزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکي هم د طالبانو د دې اقدام هرکلی کوي او له خلکو غواړي چې په خپله ملي کرنسي باندې راکړه ورکړه وکړي.
زما نوم احمد جان دی، په اورزګان ولایت کې د زراعتي دواو دکان کوم. دا ډېر ښه دی چې کالداري بندې سي، افغاني په افغانستان کې دغه سي دا د افغانستان سرمایه د خپله پیسه ده چې په دې باندې موږ ته خپله وساکېږو او کالداري چې دي هغه د بل هېواد پیسې دي هغه موږ ته ته ګټه نه کوي او خپل پیسه ښه ده چې بیا کارول یې.
زما نوم عبدالحد نومیږم، د اروزګان ولایت اوسېدونکی. ونو دغه دغه دی راته وایي وایي دغه افغانۍ وچلوي کالداره مه چلوي. موږ هم په دغه خوشحاله یو چې کالداره د بل هېواد روپۍ ده، افغاني مو خپل د هېواد روپۍ ده. نو موږ په دغه خوشحاله یو چې خپل افغاني ته پروروش ورکړو، خپل افغاني پر مخ بوځو، د بل روپۍ نه وچلو. دغه خپل اروزګان ولایت ولس هم دغه غوښتنه ده چې دغه خپل هېواد کې په دغه خپل روپۍ چلو، په دغه خپل روپۍ به لاس سره خلاصو.
زما نوم ګل احمد، مرکز ترینکوټ اوسېدونکی. په یار زما نظر دا خو ډېر ښه کېدا، خو پردی پیسه ده، باید دا پیسه ورکړي. دا خپل افغاني خپل د افغانستان روپۍ مو ده، باید دغه مابین سره راوړسي، ورور دغه باید سره استعمال کړو. موږ پاکستاني کالدار څه کوو چې موږ په هېواد کې کاریږي؟ بیا ارزښت ده په شوم نه ده. زموږ افغاني ډېره ښه ده، موږ افغاني باید خلک کار کړي.
دا فداسیال کې د چله دی وړاندې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم د پاکستانیو کالدارو د مخنیوي په مخه په بې ساره توګه هڅې سوي وې، خو هغې بریالي سوي نه وه چې مخه یې ونیسي. خدای چې اوسني واکمن به وتوانېږي چې د کالدارو مخه ونیسي او که نه، دا هغه خبره ده چې وخت به یې ځواب کړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
نن د فبروري شلمه د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ ده. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې یو شمېر خلک په تېره بیا مېرمنې دا کوي چې له دوی سره بې عدالتي شوي او پرته له کوم جرم زندانی او شکنجه شوي دي. د طالبانو حکومت څلې دا کړې چې په افغانستان کې عدالت حاکم دی. تفصیل سنګه کړنورو
د فبروري د شلمې په را رسیدو چې د ټولنیز عدالت له نړیوالې ورځې سره برابر ده او اصلي موخه یې د بې عدالتۍ پر وړاندې د غږ پورته کول دي. یو شمیر افغان میرمنې او نجونې وایي چې له خپلو بنسټیزو حقونو د بې برخې کېدو تر څنګ پرته له کوم جرم بندیانې او شکنجه کېږي. په کابل او تخار ولایتونو کې دوه تنې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د بد حجابۍ په تور نیول شوي او بیا خوشي شوي او نه یې غوښتل چې د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، دا وکړه چې د نیول کېدو پر مهال د طالبانو لخوا شکنجه شوي دي. هغوی ازادي راډیو ته وویل
ډېر زیات په ما بد رفتاری کړه سر مړه
دوه له موږ سره ډېر بد چلند وکړ دوی زموږ سرونه په اوبو کې دننه نکړل او موږ یې د ټوپک په قنداق لغتو او چکونو ووهلو او دوی یو بل ته د توپونو په څیر پاسونه ورکول او پر موږ یې خندل چادرې یې زموږ له سرونو واخیستې او موږ یې له ویښتو ونیولو بیا یې په څپېړو ووهلو
بعد از اینکه مرد داخل اتاق
انداختن کلچه دوی زه پا کوتا که واچه ولم سو دقیقی و روز تراغلل زما و حل یه پیل کرل دوی زه پا یو دبل پایپ چه ده دوری پا سیر و و وحلم او هر کلچه ما جرل یا می چیخی و حلی دوی بعد دمخ که پا پرتلا پا لور غک خندل
دا په داسې حال کې ده چې د روان کال له پیل راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو د هغو ښځو او نجونو د نیولو لړۍ پیل کړې چې د دوی په وینا اسلامي حجاب یې نه دی مراعت کړی. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هم د بد حجابۍ په تور د مېرمنو او نجونو نیول کېدل تایید کړي او ویلي دي چې نیول شوې مېرمنې له څو ساعتونو وروسته د خپلو کورنیو په ضمانت خوشي شوي دي. د بشری حقونو د نورو نړیوالو سازمانونو ترڅنګ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یونما هم د فبروري په 14مه په یو راپور کې چې د افغان ښځو په اړه یې نظرونه څېړلي په دې اړه د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي، له دې امله چې په کابل کې د بد حجابۍ په تور د یو شمېر ښځو او نجونو د ناقانونه نیول کېدو راپورونه خپاره شوي، مېرمنې په دې باور دي چې دې کار په عامه ځایونو کې د طالبانو له لورې د دوی ځورونه زیاته کړې ده. خو د طالبانو حکومت تل دا کړې چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو په پوهنتونونو کې له تحصیل او په ډېرو دولتي ادارو ټولو غیر دولتي دفترونو او سینګارتونونو کې له کار کولو منع شوي دي. دوی اجازه نه لري چې تفریحي پارکونو، جمنازیومونو او د ښځو حمامونو ته لاړ شي او له محرم پرته د اوږد وطن سفر هم نشي کولی. هغه اعتراضونه چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړي ورځو کې په بېلابېلو ولایتونو کې د ښځو لخوا د زده کړې او کار د حق د غوښتلو په موخه پیل شوي وو هم د طالبانو د حکومت لخوا له سختې ځپنې سره مخ شول. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د طالبانو حکومت په جنسیتي تبعیض سره په ټولنه کې بې عدالتي رامنځته کړې ده. هدیه صاحبزاده چې د دغو فعالانو له ډلې د ازادي راډیو ته وویل،
مختل د افغان ښځو لپاره د عدالت او ټولنیزې برابرۍ غوښتونکي یو. نن وینو چې په اوسنۍ ټولنه کې د طالبانو د تاوتریخوالي له امله زیات شمېر ښځې قرباني کېږي. موږ غوښتل چې ښځې بیرته ازادي ترلاسه کړي او په ټولنه کې حضور ولري.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یونما 5 میاشتې وړاندې ویلي وه چې د 2022 کال له پیل څخه د 2023 کال تر نیمایي پورې د طالبانو حکومت لخوا د نیول شویو کسانو پر وړاندې د افغانستان په 9 ولایتونو کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې له 1600 څخه زیاتې قضیې ثبت شوي دي. خو د طالبانو حکومت یونما دغه راپور رد کړی و. په همدې حال کې د بشري حقونو یو فعال رحیم جامی وایي، په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په دغه هیواد کې د بشري حقونو وضعیت پر یوه بشري ناورین بدل شوی او خلک له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شوي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل،
در کل هر کسی که سر بلند میکنه
پټوله کې هر هغه څوک چې سر پورته کوي او د عدالت غوښتنې لپاره غږ پورته کوي، هغوی که ښځې وي، نجونې وي او که نارینه، شکنجه او ځپل کېږي او له بده مرغه په زندانونو کې اچول کېږي، چې اوس مهال په افغانستان کې ټول وګړي له خپلو ټولو حقونو بې
بهره هستن.
د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د ټولنیز عدالت د نشټوالي د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو تر دې وړاندې څو ځله د طالبانو حکومتي چارواکو ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې بشري حقونه او عدالت پلي کېږي. که څه هم د ټولنیز عدالت په اړه بېلابېل تعریفونه او نظرونه شته، خو د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په یوه ټولنه کې ټولنیز عدالت د ټولو وګړو ترمنځ د انډول او برابرۍ معنا لري. هر څوک په ټولنه کې له شته اسانتیاوو برخمن وي، دولتي ادارو ته د خلکو لاسرسی او د یو شان حقوقو درلودل دي. د حقوقي چارو کارپوه عرش شهرپور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په کومه ټولنه کې چې زور زیاتی وي هلته ټولنیز عدالت نه رامنځته کېږي. د هغه په وینا، په افغانستان کې کلونه وړاندې ټولنیز عدالت له منځه تللی او د بنسټیز کولو لپاره یې کوم عملي ګام نه دی پورته شوی.
همه این مسیر
کوم ټول تاریخي لار ته په غور سره وګورو لبه د مرغه په افغانستان کې د ټولنیز عدالت لپاره زمينه لمنځتل دا ښکاري چې د ټولو سیاسي او فکری جونیارونو چې په دې هواد کې په تیر وختونو کې واکمنی کړي او اوس مهال واکمن دي د ټولنیز عدالت پر وړاندې د دښمنۍ او نه منلو لار غوره کړي
انتخاب کردن
د یادونه ورده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتره شاوخوا یو کال وړاندې په یو راپور کې غوښتنه کړې وه چې افغانستان باید د تبعیض، بې عدالتۍ او له مجازات څخه د معافیت د مخنیوي په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي، خو داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت په دې برخه کې دغه او دې ته ورته غوښتنې له پامه غورځولې دي. د یادولو وړ ده چې ملګرو ملتونو په 2008 کال کې د فبروري په 6مه د ټولنیز عدالت د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله چې موخه یې د بېوصلۍ او ټولنیز تبعیض له منځه وړل بلل شوي دي.